د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د زیارتي یا پنځشنبه ورځ د 2012 کال د اگست د میاشتې دیرشم تاریخ دی. په دې غړی کې درته بیلابیل ریپورټونه لرو. په کوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوي دي. د دې ترڅنګ نور ریپورټونه هم را سره دي او موږ به د خپلو خبرالانو سره هم خبرې کوو. خو اول له فرخنده وزیر خبرو ته اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سټکی د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکو وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماخام په یو وسوال برید کې وجل شوی دي او نن په ټول جهان کې د لادرکه کسانو ورځ لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې نن سهار نامعلومه وسوالو یو سیشن جج د هغه ډرایور او ساتونکو په ډزو وجلې دي. ریپورټونه وایي جج ذوالفقار نقوی په خپل ګاډي کې روان وو چې نامعلومه وسوالو پرې ډزې پیل کړې. پولیسو د پیښې پلټنې پیل کړې. د دغه پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د ذوالفقار نقوی تعلق د شیعه مسلک سره وو. په بلوچستان کې اکثره په افریقایي نښتو کې هدفي وژنې رامخته کیږي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس قاضي صاحب شاو د هغه ورور تیر ماخام په یو سوال برید کې وجل شوی دی. په دغه برید کې چې طالبانو یې پراپر غاړه اخیسته د ولایتي شورا د رئیس یو ساتونکو هم جوبل شوی. د غزنی د والی ویان فضل محمد سباون وای لبی خبرستو و سوال په تخته کې بریالي شوی دی.
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روان و سمسره نفر و لوری شهید شوی او وروره زخمی و ډیر شدید هغه مړ څخه بډیګای کې شدید زخمی ده او اوس فلحال ملکی شفخانه کې ده.
غزنی د افغانستان په هغه ولایتونو کې شامل دی چرته چې د امنیت وضع خراب ده او اکثره پکې داسې وسلوالې حملې رامخته کیږي. د نیټو تر مشرۍ لاندې احساب ځواکونه وایي چې د افغانستان د ملي اردو په دریشه کې یو کس په جامو کې یو کس پرون په جنوب کې پر خپلو بهرنو همکارانو ډزې کړې او درې بهرني سرتیري وجلې دي. ایسا په خپله اعلامیه کې چې تیره شپه ناوخته یې خپره کړې د پیښې د دقیق ځای او د وژل شوو سرتیرو د شهریت په اړه معلومات نه دي ورکړي. ایسا ځواکونه وایي چې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. په وروستو کې پر خپلو بهرنو ملګرو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ورته حملې زیاتې شوې دي چې د امریکا د دفاع وزیر او ولسمشر حامد کرزي هم په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د پېښور د پولیسو مشر آصف اقبال مشال ریډیو ته ویلي د ځوان سندرغاړي غزاله جاوید په وژنه کې تورن او د هغې پخوانی خاوند جهانګیر یې تیر ماښام نیولی دی او نن به عدالت ته وړاندې کیږي. آصف اقبال زیاتوي
موږ کار وکړې او ریډ زموږ بلاخره چې کوم دی نن دا هغه مین دی چې جوابدار وو جهانګیر شبکا خاوند مو نو هغه رش شو کسٹڈی والی دا نا کورٹ نا قانونی طور باندې عدالت ته پیش کوو نو هغه نه پس کسٹڈی ملاویږي پولیس ته ریمانډ نه پس هغه تفتیش پیش کوو هغه انټروګیشن کی.
غزاله جاوید او د هغې پلار د جون په 13 نیټه د پېښور په ډبګرۍ کې وجل شوی وو چې کورنۍ د مرګ پلار د هغې په پخوانی خاوند اچولې وه. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي نن پرون په یو ځانګړي غونډه کې د ملي امنیت د لوی رئیس په توګه د انجینیر رحمت الله نبیل له خپلې دندې د لرې کېدو پخلی وکړ او زیاتې کړه چې نوموړی به په نږدې راتلونکي کې په یو بهرني هیواد کې د افغانستان د سفیر په توګه وګمارل شي. د ولسي جرګې غړی عبدل قادر کلاتوال پرون ویلي دوی ته داول شوی چې ولسمشر حامد کرزی به د دفاع او داخله چارو وزیران هم په راتلونکو ورځو کې ولسی جرګې ته د رای د ترلاسه کولو لپاره وروپیژني. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری بان کی مون پرون تهران ته ورسېد چې د غیر وابسته هیوادونو د تنظیم په غونډه کې ګډون وکړي او په تهران فشار راولي سو د بشري حقوقو د خوالي ژمنې وکړي. د ایران د ولسی جرګې له مشر علي لاریجانی ترڅنګ په یو کانفرنس کې بان کی مون وویل د پردې خبرې وکړي چې په ایران کې د بشري حقوقو د حقیدو لپاره ملګری ملتونه له دغه هیواد سره څنګه ګډ کار کولی شي. ریپورټونه وایي لاریجانی د بان کی مون په تبصره غوسه خودلې ده. بان کی مون دغه راز د ایران له ولسمشر محمود احمدی نژاد او د مذهبي مشر آیت الله علی خامنایي سره هم لیده کاته کړي، خو دغه کتنو تفصیل نه دی خپور شوی. د غیر وابسته هیوادونو سرمشیزه نن په تهران کې پیلېږي. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې امنیسټ انټرنیشنل د بالکان په چارواکو زور اچولی چې د 1990 کال په لسیزه کې په دغه سیمه کې د نښتو له وجې د 1400 لا درکه خلکو د معلومولو لپاره پلټنې وکړي او هغه چاته دې سزا ورکړي چې د خلکو په زور د غیبولو کې لاس لري. د بخښنې نړیوالې ادارې دا غږ د لا درکه کسانو نن د نړیوالې ورځې د لمانځلو نه وړاندې په یو بیان کې کړی. دغه بیان زیاتوي په بالکان کې میشتو خلکو په زور لا درکه شوي کسان نه دي هیر کړي. د امنیسټي انټرنیشنل د یورپ او منځنۍ ایشیا لپاره د پروګرام رستیال ډایرکټر جیزرکا تیګانی په حکومتونو غږ کړی، باید د ټولو متاثره شوو خلکو د هغوی کورنو ته د انصاف رسیدل یقیني کړي. په دغه بیان کې د کرواشیا، بوسنیا، سربیا، مانټینیګرو، کوسوو او میسیډونیا په چارواکو غږ شوی چې د نړیوالو قانوني ذمهوارو خیال وساتي او د لادرکه کسانو د معلومولو لپاره د پلټنې وکړي. او بل خبر دا چې د برتانی ملکه الیزابت د لندن د 2012 کال د پیرالمپکس لوبو په یوې دستوره کې پرانیسته وکړه. په دغه لوبو کې د 3000 نه زیات لوبغاړي ګډون کوي چې زیاتره پکې معذوران دي. د لندن د دغه لوبو مشر سباستین کوی د اولمپکس لوبو په سټیډیم کې خلکو ته وویل د پرمختللو او خوشاله کېدو او متاثره کېدو ته تیار شي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو له فرخنده وزیر څخه مو خبرونه واوریدل او په دې غړی کې د نورو ریپورټونو ترڅنګ درته دا ریپورټونه لرو. په کوټه کې د یو سیشن جج په شمول درې کسان وژل شوي دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا مشر وژل شوی.
رئیس شورا ولایتي د غزنی د کور په طرف روانو سمسره نفرو له لوري شهید شوی.
په ټولنه کې د کتابونو او ټوپک د روحجان پر بنسټ د وسلو او کتابونو د خرڅولو د دوه دوکانونو جاج درته لرو.
د وسلې د پاره لس کسان راځي نو داغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري.
د دې ترڅنګ د نور په تازه پیښو باندې د خپل خبرلانو سره خبرې لرو او نور رپورټونه هم دروو. د مشال ریډیو سره اوسئ. رودونکو تاسو مشال ریډیو په انټرنیټ هم اوریدئ شئ. مشال ریډیو ډاٹ کام زموږ پته ده. او دا وخت موږ سره له کوټې نه خدای نور ناصر د ټلیفون په لیکه ده. هغه سره به خبر کوو. خدای نور ستړی مشه او کو رودونکو ته په کوټه کې د دغه پیښې په اړه چې یو سیشن جج پکې وژل شوی دی او دوه کسان نور هم په دغه پیښه کې وژل شوی دی، د دې په اړه کو رودونکو ته معلومات ورکړي.
مننه ګواش. سلام بیا هم تاسو ته او هم رودونکو ته. څو شېبې وړاندې د کوټې منیر منګل سړک دی چې په دې باندې ریلوې پاتک سره چیرمه د پولیس په وینا نامعلومو وسلوالو پر یوه موټر باندې ډزې کړې چې همدا موټر د سیشن کورټ د جج ذوالفقار نقوي و چې دی پکې و او له ده سره د موټر چلوونکی ډرایور و او هم ورسره یو ګارډ یا محافظ و. د دې نامعلومو وسلوالو په ډزو کې د پولیس په وینا درې واړه هم ذوالفقار نقوي، د هغه ډرایور او د هغه محافظ درې واړه په هماغه ځای باندې وژل شوي دي. تر پولیس وایي چې دغه ډزې هغه وخت پرې وسوې چې ذوالفقار نقوي د سیشن کورټ خواته له خپل کور څخه چې د کور په جی او آر کالونی کې دی د دې څخه سیشن کورټ ته روان و او کله چې دغه د منیر منګل سړک ته راورسېد ریلوې پاتک ته رانږدې سونه په دې ځای کې نامعلوم وسلوالو پټ جوړ کړی. که څه هم د دوی د پیښې مسؤلیت لا هم تر دې دمه کومې ډلې قبول کړې دي، خو د پولیس په وینا د دې شاته هم د فرقیزې هدفي وژنې هغه ښکاري چې مخکې تر دې هم هغه کسان چې له هزاره قبیلې سره یا هم له شیا مسلک کس سره تعلق درلود هغوی د نامعلوم وسلوالو په حدود کې وژل شوي دي او بیا وروسته مسؤلیت لشکرې جنګوي وسلوال غه پر یاد بیا اخلي. نو اوس هم د دې شاته هم د پولیس په وینا چې کېدلی چې همدا وسلوال ډله وي، خو تر اوسه پورې دا پوښه چې څو شېبې وړاندې شوې ده رسنیو ته لا هم کومې وسلوالې ډلې د دې پېښې مسؤلیت اخیستی نه دی.
ډېر مننه، ډېره مهرباني. خدای نور ناصر، اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان پپاو کم یو لسو بجو، الوشا پپاو کم دو بجو، د مشال پنوم په و منټه د پاسه دو بجو، د مشال ترنا لاندې په 28 منټه کم درو بجو، پختانه پنړی کې په 28 منټه کم سلورو بجو، روخانه مستقبل په پاو کم سلورو بجو، د سندرو امیل په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو دغه خبرونه همدانن درته په مشال ریډیو څخه په د 9 ساعت خبرونه کې دروو. اوس له پېښور موږ سره خالد خان زموږ همکار د ټلیفون په لیکه دی، هغه سره به خبرو کو. خالد خان ستړی مشی، تاسو به موږ په ډیرو موضوعات خبرې کوو. اول خو دا خبر چې د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکایي جاسوسي ادارې سي اي سره په مرستې تورن ډاکټر شکیل افریدی کیس پاړه باندې چې دا کوم کیس روان دی، دا غي پاړه کوردونکو ته معلومات ورکړي چې اوس تازه په دې کې څه دي.
ډېر مننه شکیل بشیر غوا صاحب. اوریدونکو ته ودا و چې ډاکټر شکیل افریدی څنګه د وړاندې په دغه تور نیول شوی و، څنګه تاسو خبرو کا په ارتباط کې د اسامه بن لادن خلاف چې کوم اپریشن شوی، خو بیا یو کال پس دغه د نیو نرسو د خیبر جنسي پولیټیکل انتظامی په هغه باندې دغه کیس طرح کو، او هغه د خیبر جنسي کې د ترخیر تنظیم لشکر اسلام سره په مرستو هغه سزا کو، او دغه سزا ورول چې دغه تنظیم سره مرستې کړي د خلکو علاج یې کړی دی. نو بیا هغه پېښور جیل ته هغه بندې دی. د دغه سزا خلاف د شکیل افریدی رو جمیل افریدی او نور دغه تنظیمونه دي، د وکیلانو تنظیمونه دي، هغه د اف سی آر کمیشنر په پېښور کې چې کوم کې د دغه اپیل خلاف اپیل کړی دی، او دغه اپیل به نن د اف سی آر کمیشنر طارق جمیل په عدالت کې اوریدل شي. د دې نه وړاندې هم دغه کیس ته مقدمه چې روانه وه، نو د ده وکیلانو د ډاکټر شکیل افریدی وکیلانو دغه غوښتنه کړې وه چې د انتظامی خیبر جنسي کوم ریکارډ چې دی، کوم په کوم باندې چې الزامونه په دې لګول شوي دي، هغه ریکارډ دی عدالت ته ورکړل شي. نو په لومړي ځل خو خیبر جنسي انتظامی دغه ریکارډ ورکړی، خو بیا په تیر اورېدنه کې په تیر کیس کې دغه ریکارډ ورکړل شوی، او د شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی نن بیانونه راغلي دي چې هغه څرګنده دي چې دغه ریکارډ په رڼا کې به نن دغه کیس اورېدنه وشي، او بیا به دي چې کوم اپیل دا کړی دی. نو دغه هم خوشبین دي چې په دغه کیس کې ډاکټر شکیل افریدی د دغه ټول الزاماتو نه دغه تورن دغه انکار کړی دی. هغه دا ویلي دي چې د هیڅ دغه سره مرسته نه وه، دا نه دغه تنظیم سره مرسته وه، بل دغه دا بیانونه هم راغلي دي چې هغه په ارتباط کې چې کوم د اسامه بن لادن د کور معلومولو کوم په دې الزامونه دا هغه نه هم هغه انکار کړی دی. نو نن به کتی شي چې کوم اف سی آر کمیشنر دی طارق جمیل، هغه کله دې کیس اوریدنه وشي، نو نن به د ډاکټر شکیل افریدی وکیلان چې دي هغه به د دغه کې دلایل پیش کړي، او دا هغه نه پس به بیا دا ګڼل کیږي چې بیا به وروسته بل کیس کې دا هغه فیصله ورول شي.
خالد خان، یو بل موضوع باندې به هم خبره کوو. بل خبر باندې چې د پښتو ژبې د مشهوري سندرغاړي غزاله جاوید په قتل تورن کس او دغه پخوانی خاوند نیول شوی دی، په دې اړه باندې کوردونکو ته تازه معلومات وایي.
جی بالکل، اوریدونکو ته بازو دا وریات چې د پښتو دغه سندرغاړي غزاله جاوید په پېښور کې په 13 جون د خپل پلار سره جاوید د دې پلار نوم د درې کې د یو بیوټي پارلر نه راوتل چې نامعلوم وسلوالو په ډزو کې، او دغه پلار او لور په ټسه مشیو داغه الزام داغه مرګونو الزام د دار جاوید مور بیا د دې زور خاوند ملک جانگیر باندې لګول او دا دی ویلو چې د ملک جانگیر نه دیتا واهونه مو او دغه د دې جون ته خطر هوا بیگامه خان د پیښور پولیس د هینکو دامن پیښور سره یو کلی دی د ملک جانگیر د اوسېدو ځای دی پولیس چاپه لګولې ده او ملک جانگیر یې د خپل کوره نیولې دی خو بیا ملک جانگیر دا ویلي دی چې هغه غزاله جاوید سره مینه کوله هغه ډېره په مینه او واده کړې وه بیا د دې په منځ کې چې اختلاف راله نو دې طلاق وشو او هغه دا ویلي دي چې هغه څنګه خپله مینه قتلول شي نو د دغه د مرګ نه هغه انکار کړی دی او هغه دا هم ویلي دي په رسنو کې راغلي دي چې د دې د غزاله جاوید مور غواړي چې د نور پیسې والی او دا هم ویلي دي چې د غزاله جاوید لپاره د 15 کروڑ کور هم دا کړو او دغه 50 تولې د سرو کالی هم ورکړو خدا به کتی شي چې نن با د جانگیر هغه با عدالت ته ازادي عدالت ته وړاندې کول شي او دا غي نه پس با دغه پلټنې کیږي نو ظاهرا خدا ښکاری چې لکه جانگیر چې دی هغه د دغه مرګ نه انکار کوي خو پولیس او بیا د غزاله جاوید مور او خور دغه رپورټونه دغه اف آی آر په مقامي پولیس ثانه کې را کړی دي هغه هم دې ملزم ګرځول دي
خالد خان په یو بل باندې موضوع باندې خبره کوي هغه د چوابډا محکمې په خبر پښتونخوا کې د افغان کډوالو د 1200 کیمپونو بجلی کټ کړی دا اول خو کاردونکو ته وایي چې د دوی بجلی و ما وکنه
ا دغه خوله خبره مو کا بشیر واه بالکل په خیبر پښتونخوا کې زموږ معلومات مطابق جلس افغان کډوالو کیمپونه دي او دغه بیانونه د دې ورځو نه راځي د څومره چې زما معلومات دي په نوخار اکوړه خټک کم کیمپونه چې دي یا په ازاخیلو کې ما خو بالکل ختم شوی دي هغه د مخکې نه دغه کم اوسېدونکو چې دي نو د بجلی دغه ستونزې سره مخ او عام خلک هم لکه د کډوالو نه علاوه د پښتونخوا نور سیمو خلکو وګورو نو هغه هم دا کم بجلی چې دي د لوډ شیډنګ په وجه دغه ستونزې سره مخ دي خو دغه بیانونه نن د پیسکو د اړخ نه راغلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې 14 کیمپونه دي او په هغه کې 12 کیمپونه دي بجلی کټ کړی ده او وجه دا خولې ده چې دغه د اوسېدونکو د بجلی بل نه ورکولو نو دې ځکه دغه بجلی کټ کړی ده او دا ویلي دي چې دې باندې دغه کیمپونه باندې د پیسکو یا د واډې د مخکمه شپږ کروڑ روپۍ دي خو بلخوا بیا د افغان دغه کډوال وایي دغه کیمپونه کې چوسیږي هغه وایي چې هغه بالکل وخت په وخت کومه بجلی بجونه چې هغه دغه مقامي ټیکادار ته ورکړي دي بشید دغه بزو وایي ما چې دغه افغان کډوالو کې کیمپونه کې چې کومه د بجلی نظام وي نو هغه نظام هغه یو ټیکادار ته ورکړي او ټیکادار ته بیا هغه بجونه دغه کورونه نه راغونډي څوک چې بجلی استعمالوي نو دغه تورونه دي چې کوم ټیکادار دغه که کارشته و د بجلی د بلونو جمع کولو او مقامی خلکو د ځایي خلکو خو دغه بلونه غي تور کړی دي خو دی اوس وای چې کم ټیکادار ته دی وابه والا او ټیکا ور کړو هغه ټیکاداران د مکینه تخصیص دي نشته نو دی در مطالبه کوي چې د بجلی د بلونو او یا نور کوم مسلې وي افغان کډوالو سره چې مخکي هغه د افغان کمشنریټ ته ورکی په دې ورکی باندې تاسو دا هم وایي ما چې په خبر کې د افغان کونسلګری هم بیان راغلی دی هغه هم دغه غوښتنه کړې ده د وابدین هم او د صوبایي حکومت هم چې کوم افغان کډوال کیمپونه دي نو دي ته چې کوم نور ستونزو سره سره دغه ستونزې نور ستونزې هم حل کړي او دي ته زر تر زره د بجلی دغه فراهمي ورکړي شي ځکه چې مقامي خلک وایي افغانان وایي چې دوی په خپل ټیم په خپل وخت دغه د بجلی بلونه جمع کړي دي
ښه ډېره مننه ډېره مهرباني خالد خان تاسو موږ سره له پېښوره د ټلیفون په لیکو
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او موږ سره دا وخل اسلام آباد د ټلیفون په لیکه د سراج ظهیر سراج ظهیر صاحب سلام شي
ډیره مننه بشیر غواخ یو جهان مننه
ډیره مهرباني سراج موږ به تاسو سره د قران کریم ته په سپکوي تورن عیسی جن رمشا په اړه باندې خبرې کوو او دغه نوروز دغه د عیسایانو احتجاجونه هم کړي دغه جنې در خوشی کولو لپاره اوس په اسلام آباد کې ځینې کورنۍ د غلطه کړه شوې دي د خپلو کورونو نو تاسو ورغلي وای دغه سره ملید کاته شوې دي نو په دغه اړه کوروزونکو ته وای
جی بشیر غواخ لکه څنګه چې تاسو وی ریم شاه چې کومه دا سوارلس کلنه د میډیکل ریپورت مطابق د یو سور دی وړاندې اغه چې دی اغه د قران شریف او سو صفی اغه اغه سوداولې وی اغه د انکړ وی داغه په تور باندې داغه ځکی داغه کم دی کی جوسی کی داغه ځکی خلکو پولیس ته ویلی وو اغه نیولې وا داغه رستو داغه کیس چلی دو بیا داغه میډیکل ریپورت تیر اور راغه پاره کی دا ویل شو نی چیر داغه داغه عمر سوارلس کلن دی اگر سوارلس کالو دا خدایي ذهني کچه چې کوم داغه رټیټه داغه دومره لړ نه داغه ناپوه دا نو داغه رستو اگر ریپورتونه عدالت وړاندې کړی شو نن داغه اوریدنه دا په مقام د اسلام آباد په مقامي عدالت کې بشیرګاه د اسلام آباد پسند کې یو علاقه دا جی 11 کې الته د عیسائی برادری کورونه دی الته غوی اوسیږي دا غی نوم دی میرا جعفر کله چې دا په خوش ولانو د میرا جعفر کوم مسلمان روح چې دی غیرا پاسې دل او دغه خلکو خلاف اواز پورته کو دغه خلکو د دمکیانې ورکړي او ورته ویل چې تاسو دغه شانتي د زموږ د مذهب سپکاوي کوي نو تاسو دلته نشي اوسېدای دغه مليان دغه نور کوم خلک چې دی دغه خلک دا دغه یره نه پکټه کول مجبور شو او اسلام آباد جی 9 چې کوم دی دغه سره خواته دی او بو یو نالې دا دغه سره بیا یو ځنګل غونټه کې جوړ لري چې دا خلک دغه راغل او د شپې شپې ونه کټ کړی او ځالته یو د لرګونی او چرټ جوړولو د د میډیا حکم ریپورتونه چې راغلي دا غي په برعکس کې خلکو نه ما پښتنو کړو نو غي ویل چې زمونږ سلور سوا سلور نیم سو کور نه دي چې مونږه پکړه کولو مجبور شو یو هم سر ایس سامان ایس دغه نشته مونږ دغه شانت په یو وړ جامه کې روتی یو سره د خپل ماشومانو بیا دې دغه ته پرونو مه احتجاج کړو چې را مونږ دې د سر پټولو لپاره زیرا کړی شي ځکه چې د دې محلي خلک چې دې مونږ دغه ته نه پیږي دا وی وینا و چې دا خو زمونږ یو خپل زیره دې په کار دي چې د سی ډی نه ځان نه زیو غواړي ځکه چې دغه ته مونږ د لوبو کم میدان دی هغه جوړو دغه محلي والا دا وینا و زموږه خو سم خبر وشو نه بیا چې کله زموږ د عیسائی برادری سره خبرو شنو دغه دا ویل چې یو طرف ته مونږ غریم شاه د کم چې کیس روان دي دغه خلاف دغه کو چې را دي ته انصاف ورکړي شي ځکه چې هغه ماشومه واغې په دې نو کسان وی چې را زمو سره غونډې و دا ماشومه و د دې دومره ذهني دغه نو چې را دا څه شي دی هغه یو سوزول دی نو دغه د انصاف سره سره دې د دې وینا و چې مونږ دی حکومت تحفظ را کی ځکه چې زمونږ قانون او تا زمونږ مال تا مونږ ته زیان رسیدلی دی او شپاله سره دې وی چې زمونږ او شی مونږ په احتجاج یو پدې خلاص اسمان کې دلته پاتې یو نم د خوراک خاص سره نسو راغلی دی د حکومتي چارواکي چې مونږ سره خبره کړی دا او ایون چې دای هم ویل چې زمونږ کم مشران دي زمونږ چې کم مذهبي دغه دی غیم نه دی راغلی نه زمونږ ته پوسټ کړی دی د دې وینا په شریک واخ کړه چې زمونږ مطالبه منزور نه کړی شنو نن ورځ هغه خوده لري چې مونږ به پارلیمان مخې ته احتجاج کوو او دا څومره خلک چې دي دا سلور نیم سوا 1500 کورنۍ چې کم دي دا پټول له پارلیمان مخې ته ځي او الته به احتجاج کوي
ډیره مننه ډیره مهرباني سراج زهیر اوریدونکو تاسو مشال رډیو ته غوږی او له اسلام آباد مو زمونږ همکار سراج زهیر ووریدل
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو بالکل دا مشال ریډیو او تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ د افغانستان د غزنی ولایت دولتي شورا رئیس او د غورو تر مخام په وسلوال بریټ کې وژل شوی په دغه بریټ کې چې طالبانو یو پړه پر غاړه خستی د ولایتي شورا د رئیس یو تن ساتونکو هم ژوبل شوې ده سید شاه سقیم نور حل لري
وسلوال برت تیر مخم د غزنی خار په نوابات سیمه کې د غزنی د ولایتي شورا د رئیس قاضي صاحب شاپ موټر وشو چې له عمله یدی او یو ورور یې ووژل شول او یو تن ساتونکی یې ژوبل شو د برت پر مهال د ولایتي شورا رئیس له دفتر څخه کور ته روان وو د غزنی د والی ویاند فضل محمد سباون وایي چې له پیښې سم دستي وروسته سیمې ته پولیس رسیدلی خو وایي برت کوونکي په لاس نه دی ورغلی دی وایي اوس هم پولیس ګرځي چې له برت سره د تړاو لرلو په تور څوک ونیسي
رئیس شورا ولایتی د غزنی د کور په طرف روانو سمسره نفر لوري شهید شوی او ورور
زخمی و ډیر شدید هغه مړ څخه بریګای کې شدید زخمی ده او په حال ملکی شفخانه کې ده.
د برید مسولیت وسلوال طالبان منی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې د ولایتي شورا پر رئیس برید د دوی ملګرو کړی او بیرته روغ رمټ له ښاره وتلی دی. سمو د وړاندې په غزنی ښار کې د غزنی د سرنوالی رئیس سحر ګل هم په یو وسلوال برید کې ووژل شو او څو ورځې وړاندې بیا په همدغه ښار کې د غزنی په پخواني والي فیضان الله فیضان هم ورته برید شوی و. غزنی د هیواد په کچه دا مهال تر ټولو ناامنه ولایت بلل کیږي. داسې ورځې به ډېرې کمې راځي چې آن د دغه ولایت په مرکز کې به وسلوال برید چاودنې او یا نښتې نه کیږي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدئ. د مشال ریډیو خبرونه تاسو دغه نه ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه په زموږ په ویب سایټ مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. راځئ اوس یوه سندره د ارون بچا په غږ کې واورو، بیا هم له تاسو سره په دې کې یو.
وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یو میروح دے بل میں زان 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 وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا کو وطن دیکھ جانا یو میروح دے بل میں زان 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 صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری ستا صبح کی خافری سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان سمون پیرا کی پریان
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو نه نیمه بجې راځي ل فرخنده وزیر د خبرونو سرټ کې ور
د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه وسلوالو یو سیشن جج سره د خپل ډرایور او ساتونکي وجلې دي. د افغانستان د غزنی ولایت د ولایتي شورا رئیس او د هغه ورور تیر ماښام په یو وسلوال برید کې وجل شوی دي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون تهران ته رسیدلې چې نن به د غیر وابسته هیوادونو په سرمشریزه کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو د وضع په ښه کولو خبرې کوي. نن په ټول جهان کې د لادرک کسانو ورځ لمانځل کیږي. امنیسټي انټرنیشنل په نړۍ غږ کړی د لادرک کسانو د ستونزې حل دی راوباسي او په لندن کې د معذوره لوبغاړو د پیرالمپکس لوبې پیل شوې دي.
د خبرونو سرټکی درته فرخنده وزیر ویل. اوریدونکو اوس به رابعه اکرم خان ته غوښ شو چې د پاکستان د نن ورځې ځینې ورځپاڼې لوستي او تاسو یې غټ ټکی راوړي.
اکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې د اولس مشر بازي دعوی راخستې دي او لیکي چې اولس مشر د خپل حکومت د سلور نیم کالو د کامیابو سلسله بیان کړې ده. خو حقیقت کې د اولس مشر نه هغه مسلې هېرې دي کوم چې د معاشي، امنیتي او د غرنګ نور صورتونو کې اولس ته مخې ته دي. ادارې وایي چې اوس هم جمهوري قوتونه د خپل کامیابیانو یادونه کوي، خو دوی تر اوسه د اولس او ووټ د تقدس خیال نه دی کړی او عام خلک نن هم د یو شمېر مسلو ښکار دي او د هغې وجه دا ده چې ملکي او غیر ملکي طاقت زمون په وسایلو قابض دي او حکومت په خپل مزو د اولس مسلې هېری کړې دي. اداریه اخیره کې وایي چې باید حکومتي چارواکي او معاشي کارپوهان خپلې ټولې وسیلې د معیشت بهتري لپاره په کار راولي. د بهر ملکی قرضو بوج دي کم کړي شي، معاشي اصلاحات دي وکړي شي او د اولس د خیر ښېګړې لپاره اقدامونه دي پورته کړي، ځکه چې اوس هم لا وخت د لاسونه نه دی وته او حسینه چې خبره داسې ځای ته ورسي چرته چې د اولس جمهوریت نه نفرت شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پلاننګ کمیشن د ډاکټر سمر مبارک مند د تھر کول منصوبې مخالفت کړی دی او وایي چې د تھر کول منصوبې نه بجلی پیدا کول ناقابل عمل ده. ادارې وایي چې باوجود د دې چې د ماهرینو تر مخه د کولی نه بجلی پیدا کولو باندې د اوبو د بجلی په مقابله نه صرف اخراجات ډیر راځي، بلکې د اوبو نه بجلی پیدا کولو منصوبې باندې د اول اخراجات نه پس یو ځل ټربائن بجلی پیدا کول شروع کړي نو بیا په اخراجاتو کې ډیره حد پورې کمی راشي او د کولی لپاره لګول شوی ټربائن یو خاص مودې نه پس په مکمله توګه نه صرف د حفاظت ضرورت وي، بلکې د هغې د بدلولو ضرورت هم راځي. د ادارې وینا ده چې د اوبو د بجلی ټولې منصوبې په خیبر پښتونخوا او شمالي علاقو کې قائمې دي شي او داسې ارزانه بجلی حاصلېدو نه پس د دې معاوضه د ذکر کړې شوې ثبو ته د ملاوېدو توقع وي. نو یو خاص سبق چې د ترکول منصوبې وکالت کوي اغوی ته دا خبره منظوره نه ده. ادارې اخري کلی کې چې په دې صورتحال کې د پلاننګ کمیشن خبرداري نه منلو کې هیڅ عذر نشته او کمیشن چې کم حقایق خپل تجزیه کې مخکې د راوستو ضرورت وکړو نو هغه ضرورت د پوره قوم د توجه مستحق دی او موږ بیا هم دا وایو چې د اوبو د بجلی نه وړې وړې منصوبو په اړه سنجیده سوچ پکار دی، ځکه چې دا د ملک او قوم په مفاد کې ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور د بندې کړل شوي عیسائي جنۍ کیس څېړلې. ورځپاڼه وایي د تیرو د رقم پیښو په برعکس دا ځل د دې هیواد محافظه کارو اسلامي عالمانو له عیسایانو سره د همدردۍ څرګندونې کړې. بلخوا برطانوي ورځپاڼې فاینانشل ټایمز خپل یوه مقاله د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو په مهال د افغانستان د جګړې په ارزښت لیکلې. د دواړو ورځپاڼو د مقالو غټي کې درته هارون باچا وایي.
امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز لیکلي په پاکستان کې قرآن کریم ته د سپکاوي په تور د بندې کړل شوي عیسائي جنۍ د آزادولو لپاره وکیلانو درخواست جمع کړې او د هیواد یو بانفوزه اسلامي عالم په دې لړ کې د مرستو ژمنه کړې ده. د ورځپاڼې په وینا په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي وروسته پیښو ته د ولس له غوسې ډک غبرګونونو ته په کتنه د دې هیواد محافظه کار مسلمان عالمان هم اندېښمن شوي او په دې نوې دوسیه کې له عیسائي مشرانو سره د یووالي څرګندونې کړې دي. نیویارک ټایمز د ټول پاکستان د علماو شورا د مشر مولانا طاهر اشرفي خبر راغستې چې ویلي دي کچره په عیسائی جنای لګول شوی تورنا دروغ وختل نو هغه کسان چې د دې سازش تر شا یې لاس وو باید محاکمه شي. ورځپاڼې په پاکستان کې د بشري حقوقو د دفاع کوونکو وینا هم راغستې چې وایي قرآن پاک ته د سپکاوي په تور د تورن جنای کورنۍ د کامی قرارای لپاره د وفاقي وزیر پال بټي په کور کې ساتل شوې ده. د نوموړي ورور شهباز بټي چې د اقلیتي چارو وزارت وسره و تیر کال په اسلام آباد کې د خپل کور مخې ته ووژل شو. بلخوا برطانوی ورځپاڼې فائنانشل ټایمز لیکلي د امریکا په راتلونکو ولسمشریز انتخاباتو کې بعد افغانستان د جګړې موضوع د خورا زیات اهمیت وړ وي. ورځپاڼه کاږي په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه تر یوې لسیزې اوږده شوې او امریکایي انتخابات هم یو مهم پړاو ته داخل شوي. په امریکایي او ناټو ځواکونو د افغان سرتیرو لخوا مرګونی بریدونه کېدل د دوی پر وړاندې د یو غټ چیلنج په توګه مخې ته راغلي دي. د فائنانشل ټایمز په خبره کې هم د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو د کمپاین تمرکز په کورنی اقتصاد او بیروزګارۍ دی. خو دا کتل مهم دي چې د افغانستان د جګړې د امریکایي ستراتیژۍ په اړه چې انتقادونه پرې کېږي د ولسمشر د چوکای لپاره له دوو کاندیدانو څخه کوم یو به څومره خبرې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا په ولسمشریزه انتخاباتو کې د افغانستان د مسلې په اړه کم بحث کېدل دا جوتوي چې د امریکایانو لپاره دغه موضوع هم غیر مقبوله او هم پیچلې ده. ورځپاڼه تیره میاشت د امریکا د یو پوهنتون لخوا شوې د سروې د پایلو په حواله وایي چې له امریکایي رای ورکوونکو څخه په سلو کې 60 کسانو وویل چې امریکا باید د افغانستان له جګړې راووځي.
له هرون بچ څخه مو د نړیوالو مطبوعاتو غټه کې اوریدله. اوس هم تاسو د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې د مخلي غټه برخه دراورو. امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جرنال په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې د اوباما انتظامی روشنفکرانو محافظه کارانو او د عام ولس د لیوالتیا په اړه مقاله لیکلي. لیکنه وایي افغانان غواړي چې بهرنیان یې ساتنه وکړي. لنډیز یې عبدالحی درته دراوري.
وال سټریټ جرنل د لیکوال میکس بوټ مقالې ته د افغانستان جګړه څوک یې پروا کوي عنوان غوره کړی دی. لکه څنګه چې له سرلیک ښکاری لیکوال میکس بوټ د افغانستان په جګړه کې د اوباما انتظامی محافظه کارانو روشن فکرانو او د عام ولس د لیوالتیا جاج اخیستی دی. دی وایي دا وخت شاوخوا 8000 امریکایي عسکر په افغانستان کې دي. د لیکوال په وینا کله چې په 2001 کال کې د افغانستان جګړه پیل شوه نو ډیره مقبوله وه او کله چې د طالبانو حکومت په اساني سره لمنځه یوړل شو نو داسې فکر کېدلې چې ګواکې جنگ ختم شو. نو ځکه جارج دبليو بوش له ژمنې سره سم د افغانستان پر بیا جوړونې د اړتیا وړ وسایلو لګولو انکار وکړي. خو د پوینا په پاکستان کې د طالبانو پناه اخیستنې دغه ختمه جګړه بیا پیل کړه او په 2008 کې باراک اوباما او جنرال میک کرستل د اضافي ځواکونو د لیږلو فیصله وکړه. د میکس بوټ په خبره د باراک اوباما له لوري د اضافي عسکرو د لیږلو مسله د امریکای د سیاست مرکزی ټکی ونه ګرځیدلې. ولسمشر اوباما غواړي عسکر د وجنګی شي خو په دې خبره نه کوي چې ولی او دا چې دا جګړه څنګه روانه ده. د افغانستان د جګړې په اړه باراک اوباما یوازې د ستراتیژیک همکاري پر لوزنامه د لاسلیک په موخه خبرې وکړي او چې کله د وایټ هاوس ویب سټ وکتل سي نو هلته هم د افغانستان د جګړې څه خاص ذکر نه دی سوی. میکس بوټ بیا وایي روشن فکران او محافظه کاران هم د افغانستان د جګړې په اړه غلي دي. د پوینا دا شان د نیویارک ټایمز او سی بی ایس نیوز نظر پښتنې شای 80% امریکایان وایي په کار نه دی هیواد په افغانستان کې جګړه وکړي. نو دلته لیکوال دا پښتنه راپورته کوي چې بیا څوک دي د افغانستان د جګړې پروا کوي. خو د دې هر څه سربېره لیکوال میکس بوټ وای افغانان غواړي چې بهرنیان ساتنه وکړي.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو پرون افغان ولسمشر حمید کرزی د افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر له چوکۍ لری دا چې دا ولې لری شو او د تر شا ځینې پښتنې دي د لری کولو تر شا ځینې پښتنې دي چې ځینې څېړونکي او په خاص د ملي امنیت د استخباراتو د ادارې ځینې کارکونکو ویلو چې کېدې شي اغه د ګاونډیانو د فشار له امله لری شي. په دې اړه حمید مومن تاسو رپورټ لري.
کسا هم د ولسی جرګې غړي د ملي امنیت د رئیس ګوخه کې دل د سیمه د استخباراتو په لمسون بولي. خو د ولس مشر دفتر بیا وایي چې دا کار ته نوې تګلارې له مخې شوی چې یو کس له دوه کلونو څخه د زیاتې مودې لپاره د دې ادارې د مشر په توګه نه شي پاتې کېدی. د ارګماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل شوي چې ولس مشر په یوه ځانګړې غونډه کې دا پریکړه وکړه او د هغه دوه کلن خدمات یې وستایل. خو د ولسی جرګې ځینو غړو د ولس مشر په دې پریکړه سخت غبرګون وښود او ویل چې ښاغلی نبیل د سیاسي توطیې ښکار شوی. دغه جرګې دوه غړو شیرولی وردګ او فرخنده زهره نادری په دې اړه خپل خبرګون داسې سرګند کړل.
فرخنده د افغانستان د خلکو په خیر باندې نه دی، په دوی کې هیڅ شک نشته چې د کرایش سیاسي ملحوظات موجود وي.
باید هیر نکړو چې ښاغلی نبیل یو له هغو کسانو څخه دی چې له پردو استخباراتو سره یې عملا په میدان کې مقابله کوله، خو په مقابل کې د ده پر ځای چې د ملي شورا لخوا وستایل شي له کاره ګوښه کیږي. ممکن بیا ورته د غازی امان الله خان مډال ورکړي او ورته ووایي چې مننه.
د ولسمشر کرزی لخوا د اقدام په داسې حال کې شوه چې د افغان کابینې دوه مهم غړي د کورنیو چارو او دفاع وزیران وسوس د ولسي جرګې لخوا سلب صلاحیت شوي دي. د ولسي جرګې یو اساسي انتقاد هم دا و چې په داسې حساسو شرایطو کې د ښاغلي نبیل ګوښه کول مناسب نه و او ولسمشر باید دې ته ځواب ووایي. له بل لوري د ملي امنیت ځینو سرچینو هم مخکې ویلي و چې د ښاغلي نبیل د ګوښه کولو لپاره د ایران او پاکستان لخوا زیات فشارونه موجود و. افغان کتونکو احمد سعیدی هم دا تاییدوي او وایي چې رحمت الله نبیل په ځانګړي ډول د پاکستان له فشارونو له کبله ګوښه شوی دی.
زما باور دا ده چې رحمت الله نبیل د دې لپاره له وظیفو مقدوس شوی چې دی د پاکستان په مقابل کې ښه موقف درلودلو حقایق به ویل. د داسې مقدوسي د پاکستانیانو تر فشار لاندې اجرا شوی
دا نبیل په تیرو لسو کلونو کې د ملي امنیت لومړنی مشر و چې د پاکستان د لاسوهنو تر څنګ د ایران له ورانکارو فعالیتونو څخه هم پرده پورته کړه او توانېدلی و چې د ولسي جرګې بشپړ ملاتړ خپل کړي. د جمهور ریاست په اعلامه کې ویل شوي چې افغان ولسمشر پریکړه کړه چې ښاغلی نبیل په یو بهرني هیواد کې د سفیر په توګه وټاکي. که څه هم د جمهور ریاست په اعلامه کې دا نه دی ویل شوي چې د ملي امنیت لپاره بل څوک نومول شوی او که نه، خو ځینې سرچینې وایي چې د قومونو قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد ممکن د پوست یو کاندید وي.
اوریدونکو تاسو د حمید مومند رپورټ واورېده. اوس هم تاسو د افغانستان په اړه یو بل رپورټ دروو. په افغانستان کې څه مو دوړان دي، د داخله چارو وزیر بسم الله محمدی له کار لر شو، هم د دغه ترڅنګ د افغانستان د دفاع وزیر هم د ولسی جرګې له خوا د اعتماد رای ونخسته، وغه هم له کار ګوښه شو. اوس دا سوال کیږي چې بسم الله محمدی به د دفاع د وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شو، غلطه ورته دوی د اعتماد د رای پروسه پیل کړي او اعتماد رای ورته ورکړي. په دې اړه باندې زموږ همکار له کابل اسدالله لودین رپورټ لري.
وروسته له دې چې د دفاع وزارت څوکۍ ته د بسم الله محمدی د معرفي کېدو راپورونه خپاره شول، د ولسي جرګې غړو په دې اړه بېلابېل خبرګونونه وښودل. د افغان حکومت ځینو موثقو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې بسم الله محمدی به د دفاع وزارت د کاندید په توګه ولسي جرګې ته وروپیژندل شي. د ولسي جرګې غړي شیرولی وردګ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزای نه باید بسم الله محمدی د یو بل مهم امنیتي ارګان د مشر په توګه دوی ته وروپیژني.
جناب وزیر صاحب داخلی پاک لبانده چه و سرپرست وزیر دهی ده ملت ده استازیو بخصوص پا ولیسی جرگه که ده ملت ده نمایندگان و آرزو اومای ده سوا چه جناب وزیر صاحب داخلی فعلی و بل سکتور تا یعنی و بل وزارت تا جدا ده سکتور امنیتی نماری فکری ده پا دو پا ده فهم بانده ده پا ده نظر بانده ده چکره شید ده خدمتون اغل تا قابل ده قدر وی او که ولیسی چه ده افغانستان خلکو تا صحیح خدمت وکری.
ده جمهوری ریاست چار واکو ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر کرزای به ډیر ژر د وړتیا او اصل ته پکتو د دفاع او کورنۍ چارو نوی وزیران د باور رايو د ترلاسه کولو په خاطر ولسی جرګې ته ماری فکری. په همدې حال کې د ولسی جرګې یو بل غړی فرهاد مجیدی د دفاع وزارت څوکۍ ته د جنرال محمدی له معرفي کېدو سره موافقه لري. نوموړی وایي چې جنرال محمدی په دفاع وزارت کې پوره تجربه لري او دا به خبره وي چې د دې پوسټ د کاندید په توګه ولسی جرګې ته معرفي شي.
زمون فکر او نظر دادی چې که ولسمشر کرزای د دفاع وزارت پوسته وړ او تجربه کار سړی را معرفي کوي، نو موږ د دې طرفدار یو چې بسم الله محمدی دې د پوسته معرفي کړي، ځکه بسم الله محمدی یو مسلکی او مجرب کس دی او د دفاع وزارت په رهبرۍ کې کافي تجربه لري.
جنرال بسم الله محمدی د کورنۍ چارو وزارت له پوسټ څخه مخکې د دفاع وزارت د لوی درستیز په توګه دنده ترسره کړې ده. ولسی جرګې شاوخوا یو میاشت مخکې د پاکستان له خاورې څخه د راکټي حملو او په هیواد کې د ناامنیو د زیاتېدو له امله د دفاع او کورنۍ چارو پخواني وزیران جنرال رحیم وردګ او جنرال بسم الله محمدی استیزا او وروسته یې بې صلاحیت کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی څو ورځې مخکې د دفاع پخوانی وزیر جنرال رحیم وردګ د جمهوري ریاست د ستر سلاکار په توګه وګماره، خو بسم الله محمدی تر اوسه د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر په توګه دنده پر مخ بیایي.
که پختو وای مشال ریډیو وار
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په داس سال کې چې په پاکستان کې د نو صوبو خبرې کیږي د قبایلی سیمې د صوبې په جوړېدو هم بحثونه روان دي. د قبایلو ځینې استازي د خپلې سیمې لپاره نه یوازې صوبایي حیثیت غواړي بلکې دا هم وایي چې دوی دې په دې اړه ټولې فیصلې او خبرو اترو کې شریک او موجود وي. غلام غوث د نور تفصیل سره.
په پاکستان کې د نوې صوبو د جوړولو خبرونه یو ځل بیا راګرم شوي دي او د صدر ویان سینیټر فرحت الله بابر د نوې صوبو د جوړولو د کمیشن مشر ټاکل شوی دی. خو قبایلی ولس وایي چې د نوې صوبو د جوړولو په خبرو اترو کې په کار و چې دوی قبایلی سیمې ته هم پاملرنه کړې وي. په دې لړ کې د متحده قبایل ګوند مشر حبیب ملک اورگزی مشال ریډیو ته وویل
نو زه دا وایم چې قبایل پکې څوک یادې نه چې دا کم فنډینګ راځي نن نورو لسنو ته ورځي کروڑو روپۍ راځي د دې حساب کتاب نشته. نو زه دا وایم چې دا کسوبه شي نو مونږ ډېر زر تر کې وکړو. نن مونږ نور ملک نه 50 کالو نه هم زیاته وروسته پاتې شو یو. مونږ سره ډیولپمنټل کارونه نشته. مونږ سره چې کوم د تعلیمي نظام نشته او یا اتیا لکو خلکو لپاره یو کریډیټ کالج دی.
او د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې فاټا لایرز فورم پخوانی مشر کریم محسود مشال ریډیو ته وویل چې د نوې صوبو په لړ کې تر ټولو زیات حق د قبایلی سیمې دولت دی.
گلگت بلتستان تا یو د صوبې حیثیت ورکړل کېدای شي نو ولې قبایلو ته د انډیپندنت صوبایي حیثیت
خو په حکمران ائتلاف کې شامل د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي مشر سینیټر افراسیاب خټک نمې چې کله د قبایلی سیمې دولس د دې ګلو په اړه پښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د پښتنو د ستونزو په اړه دوی هر ځای کې اواز پورته کړی دی او که قبایل ځان له صوبه غواړي یا د خیبر پښتونخوا سره شاملېدل غواړي نو دا فیصله به د قبایلی ولس په مرزي کولای شي.
یعنی خیبر و پیخور چا بل کری دی یا باجوڑ و دیر چا بل کری دی یا بدو میرانشا چا بل کری دی یا ٹانک وانا چا بل کری کرکه چمو کرا کا گری دا سمو کو خوشالی کو نی را کا گری ولې دې ته نه را کا گری سمو کي گړې ده پاره را کا گلی وی دا په زمو دي کمزوري ولې پاره پښتنو دي کمزوري کول ولې پاره را کا گری وی زمو خیتای سمو کي کرخي نی او او خو البته هغه کې کسر ته موږ سر دي شاویلو فیصله کړي نو دا به هم د دې پوره غټي په نظر کې شو او دې څه سمي انا شي وکړو او که بیا موږ سر نه شاوې دي کوم نو هم بل کې بل څه جوړي هم دا دوی خو حدا پر موږ به تاسو ته څه کوي د څه سره په دې باندې مسلط کول نه غواړو.
دا یادونه ورلا چې سمو د وړاندې صوبایي سملې د یو قرارداد د لاري د مرکزی حکومت نه د قبایلی سیمو د حقونو غوښتنه کړې و او په هغه قرارداد کې د مرکز نه د غوښتنه هم شوی و چې قبایلی ولست دي د خیبر پښتونخوا په سملې کې د نمائندګۍ حق ورکړ شي. خو د پښتونخوا د سملې په دغه قرارداد له مرکزی حکومت تر دې دمه سګامونه نه دي پورته کړی. غلام غوث مشال
ریډیو پیښور. اوریدونکو په پاکستان کې د مذهبي لږکیو یا اقلیتونو خلاف پیښې او فرقیزې نښتې ښکاره کوي چې په دغه هیواد کې ټولنیز زغم او برداشت په کمېدو دی. له تیرو څو کلونو راهیسې په بیا بیا پر مذهبي لږکیو د مذهب د سپکاوي تورونه لګول شوي او په فرقیزو نښتو کې په سلګونو خلک وژل شوي دي. په پاکستان کې په ټولنه کې د مذهبي برداشت په نشتون فرخنده وزیر رپورټ لري.
په پاکستان کې په دیورستو کې په عیسوي لګکیو د مذهب د سپکاوي د تورونو او داشان په پنجاب کې د خلکو لخوا د یو کس د سوځولو د پیښې ښکاري. په ټولنه کې نه یوازې مذهبي زغم په کمېدو دی بلکې د یو شمېر مسلو په اړه هم خلک د برداشت نه کار نه اخلي او اکثره په ټولنه کې په مختلفو مسلو کې مرګ ژوبله رامخته کیږي. په کراچۍ کې یو خبریال سیرل المیډا وایي په ټولنه کې برداشت دومره په چټکۍ په کمېدو دی ان خلک یو بل ته غوږ هم نه نیسي. سیرل وایي دا یوازې د مذهب سره د تړلو خبرو او د عیسوي جنۍ رمشا په اړه نه بلکې په ډېرو مسلو کې خلک تر اخري حد پورې ځي. نوموړی زیاتوي
minor girl in Pakistan can be hauled up for blasphemy charges and then put into a high security prison.
په پاکستان کې په ذهني توګه په یوه ناروغي ماشومي د مذهب د سپکاوي تورونه لګول او بیا په سختي سکیورټي کې بندي ساتل په داسې حال کې چې د هغې خلاف پوره ثبوتونه هم نشته. خو کېدای شي دا مسله د دغې جنۍ نه وي. مسله پاکستان کې زموږ د فکرونو ده او مهمه خبره دا ده چې کوم لږ ډیر زغم او برداشت وو هغه د دې پیښې وروسته نور هم راکم شو.
په 2010 کال کې په یوې عیسوي ښځې آسیا بیبی هم د مذهبي سپکاوي تور ولګید، او له هغې وروسته تیر کال د پنجاب گورنر سلمان تاثیر چې د آسیا بیبی په کیس کې له هغې سره خبرې هم کړې وې، د خپل ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. په اسلام آباد کې د لګکیو مرکزي وزیر شهباز بټي وژنه، د پنجاب په بهاولپور کې د خلکو لخوا د یو سړي وهل او ژوندی سوځول هغه پیښې دي چې خلکو په خپل سر ترسره کړې. په پاکستان کې نه یوازې مذهبي لګکي بلکې د شیا او سنی ترمنځ هم په مختلفو سیمو لکه په بلوچستان، کرمایجنسی او گلګت بلتستان کې وخت په وخت انخطې رامنځته کیږي. په پېښور پوهنتون کې د اسلامي تعلیماتو پروفیسر ډاکټر قبله ایاز وایي، د داسې پېښو سره په نړۍ کې د پاکستان پېژنګلو ته نقصان رسیږي.
بالکل دیکھ شک رشتہ سے کم صورت حال چمک کے دل تو اگر رو رو دے زوال طرف روان نے اور چکم مذہبی تشدد پسندیدہ اور ترخکری دا اڈے رضیاتی دا اڈے رضوری دا جی اور پاکستان کھلا ہم پہ دے کے دا اور بیرونی تاثر زمونگا اڈیر زیاد خرابی کی لگیا دے نو پکار دادا چمنگا کوشش دا حکومت معاشرہ کی چکم زڑا زمونگا رویہ وا اور روایتی تاریخی رویہ وا دے اقلیتوں سرا آغید بحال بیا کوشش.
په 12 کلنۍ عیسوي جنۍ رمشا د قرآن پاک د پاڼو د سوځولو د تور وروستو په دغه هیواد کې میشت مذهبي لګکي ویر اڅرګندوي، او زیاتره د خلکو لخوا د څه قسمه تشدد له وجې په کډه کولو هم مجبوره شوي دي. ډاکټر قبله ایاز وایي، په داسې حالاتو کې باید سیاسي ګوندونه او دینی عالمان په مذهبي او ټولنیزو مسلو کې د زغم او برداشت لپاره راوړاندې شي.
د فرخنده وزیر رپورت مورید. اوریدونکو، د بلوچستان په سر ښار کوټه کې په یو مارکیټ کې د وسلو د دوکانونو ترڅنګ د کتابونو د خرڅولو یو دوکان هم شته. د دوکان ته مخامخ د وسلو دوکان دی چې د کتابونو په مقابل کې ښه ډېر کاروبار کیږي. زموږ همکار خدای نور ناصر د دې دوکانونو په پرتله کولو سره په ټولنه کې د کتاب او ټوپک د روحجان په اړه د رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په کوټه کې د وسلې دوکانونه زیات شوي او تر بل هر وخت زیات د دې ښار وګړي وسله اخلي، نو هلته په یو داسې مارکیټ کې چې ټول پکې د وسلې دوکانونه دي، د کتابونو هم یو پلورنځای شتون لري. د دې مارکیټ دوه دوکانونه چې ورونه یې یو بل ته سره بالکل مخامخ دي. یو دوکان ته ګراک د وسلې د اخیستو لپاره ننوځي، نو مخامخ دوکان ته یې بیا د کتاب مینوال د دې لپاره ځي چې کتاب واخلي. خو د دې ګراکانو ترمنځ توپیر بیخي زیات دی. د وسلې په دې دوکان کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې د وسلې د اخیستو لپاره راغلی و.
دا سیدی د حالات د وجه راغلی یو حالات نو سبا ته خپل معلوم دی چې د عوام تحفظ نسته، حکومت خو نسي کوي د تحفظ. حکومت خو دا نن ورځ ډېر ناکامه سو، نو مجبوري دغه د سمج دا د پور اورسېدل سو. هر انسان هر یو اخر په دې مجبور دی دغه اصله کبه کور کې کور ته پرته یې، کبه دکان کې دکان کې پرته یې، د خپل د تحفظ د مال او د جان د تحفظ لپاره ګرځي. زه دلته اوس یو توپنچا اخم، دا تقریبا 15,000 پیدا قیمت کړی دی.
د وسلې په دې دوکان کې څلور تنه ولاړ وه چې هر یو په خپله خوښه د بیل بیل وسلو په اخیستو بوخت و. خو د کتابونو په دوکان کې یوازې دوکاندار ناست و. دا دوکاندار محمد نعیم آزاد نومیږي چې د خپل دوکان او د ته د مخامخ دوکان حال یې په دې ټکو کې راکړ.
ولادت په دوکان کې خو زه ناست یم، مخامخ ته وسلو دوکان دی، نو موږ دلته د دوکان ذکر ایستلی دی او په همدغه نیت چې په پښتني ټولنه کې دغه رجحان ډیر سي، په پښتني ټولنه کې د کتاب شوقیان، د کتاب لوستونکي، کتاب ته خلق مایل سي، کتاب ته رجوع کوي. خو بیا هم زوینه ما دلته په دکان کې ناست، زه فکر کوم چې که د وسلې لپاره لس کسان راځي، نو داغه په مقابل کې کتاب ته یو نیم سړی وګوري، خو بیا هم یعنی هغه راتګ څه ټپلې.
دې ته ورته خبره د وسلې د دوکان مالک کوي چې وایي د ورځې یې له 10 تر 15 زره پاکستانیو پورې یوازې منافع یا ګټه وي. خو د دې په مقابله کې د کتابونو د دوکان مالک وایي 10 یا 15 سوه کلدار یې د ټولې ورځې سودا وي. د وسلې د دوکان مالک چې نه یې غوښتل خپل نوم واخلي په خپلو خبرو کې زیاته کړه.
زه خدا د خپل فکر صدا وایم چې کوم خلک دلته موږ ته راځي، د کوچ خلک، نو زیاتره د اصلې لپاره خلک ډیر راځي. د لیز موږ مخامخ موږ ته کتابو والا دي، څومره چې رش پر اصلې والا باندې هغونه پر کتابو والا نسته.
پښتنه لا هم هغه ده چې د کوټې وګړي ولې د کتاب په مقابله کې پر وسلو زیاتې پیسې خرڅوي. همدا پښتنه مې د لیکوال او ژورنالیست جعفر ودان مخې ته کښېښوده.
د کتاب او د توپک د تکابلی جایزه کوم وګورو چیرې چې سټیټ وګړي ته تحفظ نکور مطلب د سیلف ډیفنس یو قانون سره کوم راغ وګورو په معاشره کې قسم پښتانه پښکاره دامن ناری وي ته دام وایي چې خدای تور توپک زموږ له وژو کې دومره لري چې څومره د دام ځکه له اسمانه څخه لري خو چاپیریال چې کوم روان دی ته ویني مطلب دا اوبل لوډ راخړی دی په دا سپیډ کې موږ وګورو چیرې چې د بجټ اتیا په سلو کې اتیا پرسنټ صرف دا شي ته مختص وي چې په دې زه وسله واخلم په دې زه څنګه کولی شم چې له ګاونډي زه ځان وژغورو مطلب دا د ځان ژغورلو چې کوم دغه ده دا لوډ زرانیولې بیا ترې عام وګړي پورې دا شسته
ډیرای د وسلې اخیستونکي بیا وایي وسله یا ذوق نه بلکې مجبوري ده چې د دوی په وینا د همدې مجبورۍ له امله په اوس وخت کې د کوچې ډیرای وګړي د کتاب په پرتله وسلې ته زیات اهمیت ورکوي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو اوري د خبرونې د دې غړې په اخیری شیبو کې راځي د سخن په غو کې وسندر وره لسندر وروسته په بل غړې کې د مشال رادیو خبرونې دوام لري. بیا هم لته سره
شونډه دې شکر ندی صدی وجه شونډه دې شکر ندی صدی کله داشت مرغلره ندی صدی کله داشت مرغلره ندی صدی وجه شونډه دې شکر ندی صدی خوجی شوند د شکر ندی صدی شکله غاشت مرغلره ندی صدی او شکله غاشت مرغلره ندی صدی تسخیر پتور استر گو کدا زڑونو چه تسخیر پتور استر گو کدا زڑونو چه تسخیر پتور استر گو کدا زڑونو چه تسخیر پتور استر گو کدا زڑونو سیا چشم سحر گرے ندی صدی یا چشم سحر گرے ندی صدی شکل غاشت مرغلرے ندی صدی شکل غاشت مرغلرے ندی صدی چه زلف و زنجیر زمره بند کر 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 حسی سترگه زور آوری ندی صدی حسی سترگه زور آوری ندی صدی شکل غاشت مرغلره ندی صدی شکل غاشت مرغلره ندی صدی دبا صبر پست تر تھا متی چھ دبا صبر پست تر تھا متی چھ دبا صبر پست تر تھا متی چھ دبا صبر پست تر تھا متی پشتنے پخمت سترے ندی سدے پشتنے پخمت سترے ندی سدے